دین سیړنی شي چې د بامیان وړ مجسمه په 1508 میلادي کال کې او لوړی وې په 1545 میلادي کلونو کې ودانی شوې دي. دا مجسمه د لرغونی یوناني بودایي هنر په سبک جوړې شوې وي چې دا سبک په ځانګړي توګه په افغانستان کې دود و. نږدې اته کال وروسته تر دې پیښې وسلوالو په پېښور کې د رحمان بابا زیارت ته بمونه کې شودل. د هغه بابا مزار ته چې ویلې دي ما خونه دې څوک بې وجه آزار کړي، دا چې ما آزاروي آزار د چا دی؟ په افغانستان کې لا هم د نړولو دغه صحت نه دي درول شوي. روان کال د شاه حسین هوتکی د وخت د روحاني شخصیت ملا نوح بابا زیارت د وسلوالو له لورې په غزني کړنګ شو. خو داسې خلک هم شته چې د خپلو لرغونو ځایونو ساتنه کوي او هم یې پالنه کوي. په نورستان کې د اندربن په نوم لرغونی باغ د قومي ناغو له برکته تر اسلامي دورې مخکې او را وروسته روخ پاته دی. د دې باغ په اړه ویل کېږي چې 4000 کاله پخوانی دی. دا ساجر ورو خبریال مو دی پن تورولی.
اندربن یا اندربن د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را پدې خو آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پوخانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانی د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو لپاره غټي غټي تیږي توګل شوی. په یو کې لانګورو د شرابو جوړولو کوچنۍ فابریکا، د همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو لپاره ذخیره جوړی شوی. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د سلويخ کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمه په سیر دا هم د کفر د پاتوشونو پر نوم لمنځه وړل شوی دی. په سختو تیګو کې دغه باغ ته د خړوبولو د پاره د اوبو لختي وستل شوی. کله تیګو دا ټول جوړ شوی شاید سړی وګوري نو فکر به وکړي چې 4000 کال وړاندې دا ذخیره لختي او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کوم وسایلو جوړ شوی. دا استر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله سلامت ساتل شوی، خو حکومت ورته کوم پام نه دی کړی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوه په زرګونه ونی ولاړې دي. د وامای قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوه په اړه ازادي راډیو ته وویل
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سله چاند له چاند املوکان دي. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د 5 تر بونی پر ټوله د وامای ولوس راځم کیږي او په نوبدواري سره د 14 مونږ ناغل لرو، دا مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وایي کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منله، نو د باغ په میوه د لګیدل ناغي څخه سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حس کمر څخه غرزولو او وجل کې د به
کوپر پوخ کې خو دې او زاید د پروګرام نومي دا غزان خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزاو کنارو.
هغه به خو کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمینومي له کافرستان نورستان ته واوخته د باغ ناغي په خپل ځای پاتې شوی، خو توپیر دا شو چې سرغړون کې به نه وجل کیږي.
بیا ورسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 100 زافتر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایم راغلي دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی مقرر شوی چې هغه دین تعلیم دی خلکو ته. بیا وای چې دا خو ظلم دی، دا کوپر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړو دا غې نه یو غوا واخلی.
دوی وای د میوه پر شو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه لګیږي او د میزان میشتې او اخیرو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان له حکومت او یونسکو غواړي چې باید اندربن د نړۍ د تاریخي بڼونو پولیس کې شامل کړي. چارواکي وایي که څه هم چې تیر کال نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو د اندربن د ساتنې او لا پراختیا لپاره ورسره کومه ځانګړې مرسته نه ده شوې او لا هم د قومي تړو په زور ساتل کیږي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند ازادي راډیو ته وویل
دغه باغ ته حتی په ګټو کې ویالي راغلي دي. دغه ته د شرابو د ساتلو لپاره په تیګو کې لوی ذخیرې سازي شوي دي، هم د جوړولو هم د شرابو د خوندي کولو لپاره. دغه باغ چې ډول ډول میوې لري تر نورو یې بیا د انګورو بوټي پکې زیات دي. تقریبا د دې اوږدواله چې د 4.5 کیلومتره تر رسیږي، یا له دې هم تاو د دې د خوندي ساتلو لپاره قومي مشرانو ډېر رول لوبولې دي.
خاغلی سعید له مرکزی حکومت او یونسکو د ولس په څیر غوښتنې لري.
ولایتي ادارې په دغه برخه کې هڅه کړې ترڅو دا د نړۍ د فرهنګونو یا د تاریخي ابداتو د ساتنې یعنی یونسکو سازمان کې ثبت کړي. موږ هیله من یو چې دغه باغ به انشاءالله هغوی له ځانه سره ثبت کړي او له دې وروسته به یې ټول اثار خوندي پاتې.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو باغونو او د ملي شتمنیو په ساتلو کې سره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړل شي نو هم به ورسره د ملي شتمنیو ساتنه شوي وي، هم به ولس ته ګټه رسیدلې وي او هم به سیمه خپلې کړې وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
و وشل شب یو افغان میرمن ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کال د سرور میرمنو جایزې اعلان کړې. په دوی کې یو هم ملاله میوند چې د دې د کورنۍ غړي او دوستان وای د امریکا له خوا ملاله میوند ته د سرور میرمنې د جایزې په ورکړې سره به د ملالی هیلو ته د رسیدو په برخه کې د دوی هوډ لا پیاوړی شي. له دې سره د ننګرهار یو شمېر ښځینه فعالانې او د خبریالانو د حقونو د ملاتړ ټولنو ځینې غړي د دې اقدام د هر کلي ترڅنګ ویلي دا چاره به د ملالی هم فکره لارویان لا وهڅوي. لسمی راپور لرو.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي.
د ملالی میوند د مرګ له درده لا د همات هلال سترګې نه دی وچی شوی. نن بیا د سترګو د لیمو له جامه د وښ کو څاڅکې توې کړل. خدا ځلی وښ کې د ملالی د زړورتوب د جایزې د خوخی لامل دی. همات هلال په جلال آباد کې د وشل شوی خبریالی ملالی میوند رور او د دې کورنۍ دوهم اسره ده. هلال وایي د امریکا له خوا ملالی ته د زړورتوب جایزې خوخی د هیواد د ټولو خبریالانو او د سولې عدالت او بیان ازادۍ د ارمانجنو مبارزینو د زړورتوب نه خده.
کاش ملاله ژوندۍ وي او دای وړي په خپل لاسونو اخیسته وي. دا به مکته ډیر ستر د افتخار ځای وو. دا موږ افتخار ګڼو چې د غی په نشتون کې ملاله خلک ستایي او د ملاله مبارزه خلک مني چې دا یو مبارزه وو او د دې مبارزې په اساس هغه ته یو اډونه ورکول کیږي. دا زموږ د پاره افتخار دی او کورنۍ ویاړي چې د ملالی په څیر خور او لوري لرله.
د ملالی میوند نګدي او هم فکر ملګری وایي د دې جایزې پیغام او اهمیت په دې کې دی چې څو د حقيقي مبارزې لارویان وهڅيږي او د خلکو د حقونو لپاره له هیڅ ډول قرباني او دریغ او ویرونه کړی. د ملالی میوند د څو کلمو نګدي ملګری زلهیجا اطرافی وایي د دې پشان غنی ملګری د دې جایزې په اعلان سره حسیدلی چې د ملالی هلی لا په جدیت تعقیب کړي.
دا جایزه ماته نور مهمت راکوي چې زه په دې ملالی هلی را ژوندۍ کما وغه هلی تر سره کړم. دا غي د هلو د پاره باید څه کار وکړم. موږ ماته نه منو موږ بخپل نور موږ هم پیوړی کیږو. موږ د خپل د خور د شهید خور د وینې د هغه د شهادت په خاطر د هغه د هیلو د ژوندۍ ساتلو لپاره به مبارزه کوو. د هغه هیله ما پوره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لکه د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د نړۍ یو شمېر میرمنو ته د زړورتوب جایزې اعلان کړي چې تل د مارچ په اتمه ورکول کیږي. دغه جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري هر کال د نړۍ هغو میرمنو ته ورکول کیږي چې په خپل هیوادونو کې د خلکو او ټولنې د سمون لپاره اغیزمن کارونه کړي وي. د سګنیو جایزو په لیست کې دا ځل وه هغه افغان میرمنې هم انتخاب شوي چې په 2000 کال کې هدف ګرځول شوي او وشل شوي دي. په دغه لیست کې په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د ویاندې ملالی میوند، د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون کارکونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت د برخې مشر شرمیله فاروق، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د کندهار د زندانونو پر ریاست کې پخوانی افسر فرشتي او د مدني فعال فرشتي کوهستاني نمونه شامل دي. د زړورو میرمنو په نوم دغه جایزې چې سکل د امریکا د ولسمشر جو بایدن د میرمنې او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لخوا ورکول کیږي د ګډو افغانانو او بنسټونو له هر کلي سره مخ شوه. په ننګرهار کې د خوځو د حقوقو یو فعال حسنه احمدزی وای دغه جایزه به د دې لامل شي چې د ملالۍ په څیر د حقوقتنې او مبارزې د لارې لارویانو ته د مخکې تګ حوصله ورکړي او وړاندې بسي.
نور مبارزې خويندې له مبارزې نه به پښانه زی خپل مبارزې ته به دوام ورکړي، له خپل حقوق او حقایق به دوی دفاع کوي او پر مخ به ځي. ملالۍ میوند د جایزې قابله ده، مونږ د دې جایزې مبارکي او تبریکی ورته وایو.
اخوا په ننګرهار کې میشته د خبريالانو د حقوقو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه بیا دغه هڅه د بیان ازادۍ ته د درناوي او د خبريالانو د ارزښت لپاره موثره ګڼي. په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي ملالۍ میوند ته د زړورتوب جایزه د ټولو هغو خبريالانو لپاره د خوښۍ جایزه ده چې د خلکو رښتینو هیلو او غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
کاش کې هغه په ژوندون دومره منزل شوی وای، هغه ته د اتل ولی ورکړ شوی وای. خو اوس هم له دې امله مونږ او د رسنیو ټوله کورنۍ ډیره زیاته خوشاله ده، ځکه چې ملالۍ تر ټولو حقدار وه او هیله ورزوم زده چې مونږ نورې ملالۍ چې ژوند له لاسه ورک او یا هم اوس هم په دې ډګر کې کار کوي او ژوند د ګواښ سره مخ دی، هغه ته هم پوره پاملرنه وشي.
ملالۍ میوند شاوخوا درې میاشتې وړاندې په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې چې سهار مهال له کوره دفتر ته په لاره وه، د خپل کور په 100 مترې کې له خپل یوه موټر چلوونکي سره ووژل شوه. د یادونې ده چې د روانې مارچ میاشتې په 2 نیټه د نیکاس ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکي شاهناز روفي، سعدیه سادات او مرسل وحیدی هم ووژل شوې، چې د دې پیښې مسؤلیت هم د عیش وسله والې ډلې منلی دی.
آزادی رادیوی مجله اوری ناقدان وی تصویر د شیر د اوریدونکو یا د شیر د لوستونکو حواس جذبوي او خیال پاروي. تصویر یو لړ حسي تجربه د شیر لوستونکو یا اوریدونکو ته لېښتوي. تصویر لوستونکو ته یا د شیر اوریدونکو ته پښکارا دا واک ورکوي چې یو شی وویني، لمس کړي، وی څکي، بوی کړي، وای وري او په ځینو مواردو کې تصویر د شیر پر موضوع تاکید کوي. د پینزو حواسو له تصویرونو ورهاخوا د حرکت تصویر ځینې کرکتون کې بیل حسابوي. ووم تصویر هم داخلي احساس دی چې شاعر یا شاعري لوستون کې یا د دې د شعر او ریدون کې تلیشتوي، لکه لوشه، تند، ستړیا، ویره او مینه هم پدې کې ده. لوی خبرتیا وروسته د وطن پونم د شفیق خپلواک له تصویرونو یو مالامال شعر د دې په شخ پرو او بیا پر همدې شعر داخلي خپلواک نصر د سر شریکو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
وطن د دې حسکو غرو پڅنده ککړی لسره بیله یو دار د سرو وینو په دې خاورو کې شوتیره هل تلک د خار پلوري یو ټپی اسکر لغړی کې لاسمان مرسته غواړي معشوقې ستړیو سترګو کې غړی کې د دې هر بلې شاته سپی هډوکي شپېلوي د انسان کده څاروي دي دا به څوک معلوموي باندې وی لتار بیلې باندې وی لتار بیل شمال مړه روحونه وړي ونی نزی گوی پانی غنم دکی دکی دی پشکار کی لپی دوڑی د تنور لمبی سڑی دی نغری کی کتو ماتا او بوینو باندی سری دی سنی بات ته نه پرانیزم سړی باد ته نه پرانیزم د باروتو بوی تر درومی د بیدیا بوټو کې ورکیو رکلاره به څوک مومی یو ماشوم لالهاند ګرځي له خولګۍ یې وینې څاڅي مورې ورکه ده په برید کې څوک به یې پختي څوک به پاڅي د مرغیو ستوني وچ دي پیشو بې سیکه له لوږې له دې ونو څانګې لویږي څوک به یې بیرته کړي را جګې دې هوا کې ښاماران دي ژوند په سا کې له خولې تیر کړي او د خلکو یاد اوبه دی چې څوک درومي ژر هیر کړي دې وطن کې سا کنګل ده دې وطن کې سا کنګل دا ورګونه نه غوړي کې سترګې تکې تورې شپې دي خلک تیګو ته ستنېږي سلامات کړکۍ ګورم زه له ماتې کړکۍ ګورم څو غوټۍ مې راپور کړې ګوندې لمر زړونو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې ګوندې لمر سړنو کې هسک شي دغه هیلې مې راوړې
شفقه جانی د شعر د تصویر په برخه کې د کره کتونکو دا جمله ماته ډیره جالبه ښکاري سوای په کلماتو رسم وکړه تاسو په دې شعر کې په زړه پورې تصویرونه کتار کړی دي کله چې مو شعر لیکه تصویرونه خپل ذهن ته درتلل کومو د تصویرونو د موندلو لټه کوله
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی دغه شعر چې ما لیکلوم یو ورځ بازار کې وم او لما یو لس قلم وړاندې یو بریت وشو هغه یې لما سره ډېر زیات پات شو یو زموږ د کور مخ ته یوازې ودانه ونه ده هر کې ځینې وخت مرغۍ راځي کېني ځینې وخت نوي دا څه چې ما ذهن کې حق و یعنی د څه یو څه نوي چې تد ځینې تجربې چې تا خې کلونه کلونه مخکې کړې او د ذهن په پردو کې دی یو ځای کې پاتې دي ځینې وخت تاسو یو شعر لیکي هغه ورو ورو در یادېږي هغه پیښې سره نښلوي هغه وخت چې دا وخت چې یو څه ځینې جوړېږي
سوریایي شاعر هغه د سمان هغه خبره کوي هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ما تشکري هغه وایي چې شعر داسې یو شی دی لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدلی خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې لکه په دې شعر کې هم دا سره
بالکل دا منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه نشي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې کړو ما دومره په دې چې دوه کاله ما په دې شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو د ذکر سره هغه ولیکل ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه هڅه کوي هغه شیر کې نشي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان پیښه سره ونښلوي یو څه د نجور سي ځینې لري یو ټوټه لوي راخلي یو ټوټه بل راخلي یو نقطه لري یو څه کېده
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وایي کله چې پیشه دی شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي به لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دې دقیق خبره ده دا لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو ټپه تیار او دا یو ټپه تیار په کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځین وخت د کلمې عاجز سي نه نه کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غواړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره زیات محدوده ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شیانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شیر ش ارا کې دی سي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي سي د شو شاعرانو خپل کلمات
دي د موافقه یم زه عموما دې خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې هغه خپل فکر په حاله دی او ستاسو ته دا لپاره بیا مجبور یې یا اړ یې چې ځینې هغه کلمې وکاري چې تاسو کې نه کاري.
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده. کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې وي یو دا 15 تصویرونه دي چې 500 حواسو درکو او د نور تصویرونه هم په شعر کې دي. یو د حرکت تصویر دی سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغی ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مین هم په دې کې راځي. تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او کپ بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي؟
زه عموما نظر لیکم بد نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي څنګه فضا یو عمومي حس چې په ټول نظم کې دا ګډوډ نسی او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي. کته په لومړي کې احساس یا موضوع د پیغام څه ورته هغه تاسو د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دیو شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځته کیږي. او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی. دا هغه 15 حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې تر وړاندې کولای شي چې چاته ولې چې زه تګی یم ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېده یو د څه شي شعر پر دې ور اخوا یو تصویر درکې چې غونی دې دې کې د سی اف چې اها او دا هم شته یا د سی او هغه هم شته.
مخکې تاسو ویل چې زه غواړم چې فضا متحده وساتم د وطن په شعر کې تاسو مکان بدلوي مثلا په لومړي باندې کې اسکو غرونه یادوي بیا په شار کې ټپی سرتیر ته اشاره کوي لږ وروسته شکاره تنور نغړای د مکانونو د غتیر بیر تصویر فکر نکوي چې فضا ګډوډوي.
نه دا دیو دا دیو افغانستان تصویر دی او د افغانستان کابل خطو غرغر دی خپل ښار دی او د سکی غرب دی او دا دی بل خبره ده چې د دې شعر فضا زمره پر دا چې د جن کې شي هیڅ څوره نه دی خوتي هغه کله خار کې دی کله کې دی کله غره په سند کې دی کله بیا کې دی.
یو څوک ممکن لشاره کلی ته ولاړ سي بیا یا لکلی شعر ته مخه کړی تاسو شعر کلی ته ځي شعر ته راځي بیرته کلی ته ځي یعنی هدف مو څه؟
یو د زمان سینه نور شیرونه کې مخایې د یو څه چې یو ځل یو طرف ته اشاره کوم بیا بل طرف ته اشاره کوم بیا بل ته په پای کې ټول یوې پایلې ته ورسیږي. یو خدای دې زما طبیعت دا ډول دی زه نشم کولای یو دم د سپی په یو شی باندې وغږیږم یا هغه ختم پای ته ورسوم د خپل شی باندې. اته زه چې د عمومي مطالعه په مزه په یو وخت یو کتاب نشم لوستلی ته مو پونتون کې یو فاکوسنه دلوسته ما دوه درې فاکوسې سره زده کړې دلوسته دي.
یو شمېر مشهور شاعران په نړۍ کې اقرار کوي چې همدغه طبیعت لري لکه تاسو چې لري لیکن دوی وایي چې بیا کله یو شی ولیکو یو شعر ولیکو کله میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرځو او هغه شعر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمی ده دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو. څنګه تاسو دا کار کوئ؟
ما دا ومان څه دا خبره کړو چې مفاد کسلی ورته دا نه یاد کړو چې شعر نو د لیکه د ښه خلاوه ورسته د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریف خاطرې ورسلې د انګریز شاعر د مې نه ویل چې دغه چې دغه د لایم د خپل یو شعر یادې وای ما اته به ولې اېدې کې او په نه دې شان د دې مطمئن نه چې دا خبر کم کنه او دې تصرف هم د خبره لې یو بیا وخت یو بل لیکوال سره شریک وی چې ما د شعر د مې اېدې کې هغه وسیله چې په دې اېدې کې خپل اصل درې سلې د چې شو زه دا نشم کولای.
فکر نکوي چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه دسه دا تجربه تاسو وکي او وګرځي
مینه وخت سي ته هي چې زه درته مثلا چاپ ته مې غوښته کتاب چې لګلو ځني یو نیمه کلمه باندې چې بدل کړل چې د څه نه چې بيخي ما نه لیکلي چې زه وایم چې اېت کلمې ته څه نه لیکلي خو دا چې زه دې ته شعر اډیټ کړی سم ډېر زیات یا هغه کلم زه ترې ټول به ځان کې نه وینم نه چې ما د یو قسمه خبر سره لرم دا چې سره زه یو جالب راځه لرم د دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخ سم بلکې هغه حس ته ستنه شم چې امرې شی به ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې شی به ووځم یو څه کومه پورې چې لیکتي او تې څنډه وي زه چې پته ور ځم او هغه ګورم دا په دې باندې چې تاسو سره ځان پورې نیسم کنه کې اوس غیر په مخه تي لمس کړې اته له ځان لري کې به بیت دې از بو په لار باندې سفر کې به بیت دې په لار باندې پورې کړې ما تا دې ودې هیڅ دې زه ځینی وخت دې نه زوړېږم فکر کوم دا ما کمزوري ده
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
کله چې لرسنیو څخه وو وایو چې د واخان مینپال نظر د سره شریک وو نو باور لرم چې خامخا به مو ذهن د سیاست لور ته ورواوړي او دې ته به فکر کوي چې د ولسمشر غنی مرستیال ویاند څنګه به خبره کوي یا د حکومت دریز څنګه روشانوي خو په ازادي راډیوي مجله کې د ازادي راډیو خبريال له مینپال څخه د سیاسي اوضاع پوښتنه نه ده کړې زما همکار ده هڅه کړې ده چې د مینپال لدی راز مو په دې مرکه کې خبر کړي چې له سیاسي اسو سره څنګه شاعري کوي دا خبره به هم جنو تر روشانه نوي چې مینپال لکه شعر ته مخ کړي
د شاعري سره خو می کله شي د مکتب متعلم ومه د لسم صنف ورسته می د شاعري سره علاقه او د علاقې ځان ته شعر نه سموي لیکنو بس اوس کله کله شعرونه لیکم نو شعرونه می یو کتاب غوټی ځنی جوړی دي ځکه را ورسته کې بیا زه خبريال ولم تر را ورسته بیا حکومتي ماموریت می دی نو ډیر زیات می شعر ته وخت نه دی پیدا کړی خو کله شم بیا متاثر شوی می الهام را باندې راغلی شعر می لیکلی دی نو کتاب می چاپ کړی نه دی ولې دا یو کتاب شیرونه لرمه یو کتاب غوټی ځنی جوړی دی
مینپال سپ اوس هم په ادبی بندارونو کې په غوندو کې په مشایرو کې برخه اخلي کنه د بوختیا او عمله اوس ادبی غونډه در نه پاتې دي
ډیر مزره کې ته شي کله چې نوې شعر ولې کومه ولرسمه په کوم ادبی بندار کې په کوم شعر کې وای ولی متاسفانه ډیر وخت ماته دی مخکې زما بوختیاوی نه راکوي چې زولار سم په مشاعرو کې ګډون وکم ځینې مشاعری کلنۍ مشاعرو ته بس ځان آماده کوم چې لکه دا نارنج ګل مشاعری دا نارګل مشاعری په دې کې مې سره له دې مصرفیت سره د بوختیاو هم ځان رسولی دی او شعر مې ویلی دی ولی ونزو ادبی غونډو ته لبه د مرغ ځان سم رسولی
مینپال صاحب تاسو په شیرونو کې تل مینپال لیدا خو دا چې اوس یو حکومتي ماموري اغام د عرب مامور نو آیا تاسو په شیرونو کې د مینې رنگ اوس هم شته کنه خدای مکه شاعری مو له هنري حالت په شواري حالت بدل شوی آیا کوم نوې شیر مشتره چې لوریدونکو سره په ګډه وورو او وګورو چې تاسو شاعری نن سبا په کوم رنگ کې ده
که بیو شیر مراته وای شاعری خو معمولا د حالاتو متاثرې په حالاتو پورې تړلې څنګه شي وضعیت څنګه زمون محیط خټول د تراژیدی او د غمیزو محیط نو تاسو زمون شعر به ډیر تراژیدی او غمیزو پورې تړلې دی ولی ما تر څنګه مینه هم پاللې ده انسان فطرتا مینې ته اړتیا لري او له مینې سره یو ډول تړاو لري نو ما په دواړو حالاتو کې اوس هم شعر لیکلی دی هم مینې ته شعر لیکلی دی او هم غمیزې او تراژیدۍ غندلې دي چې د کلي مازیګر وي د کوترو مست غمبر وي تا کتان کمیس اغوستی زما په غاړه کې مپلر وي د کلا برج کې ولاړه شین پړونی دې پر سر وي ناڅاپي په مخ راسي بس هغه لحظه اختر وي ته په نجونو کې سرداره شور ماشور دې په ګودر وي زه او ډله د همزولو بانډارونه برابر وي خوشی چیری می نپالا دلتا هر گڑی محشر
پتیرو شلو کلونو کی چی پنڑی کی دلند کسی کسی کیجی نو دا منلیو ناقیدانو مخیتا علیس مونرو شای خامخاو دریش مونرو وای پر وی کیسې لښ تر لښ یو میاشت کار کوي خواري کوي بدلوي را بدلوي دا څنګه لیکواله شو دا کیسې په 2014 کال کې د نوبل د ادبیاتو د جایزې تر ګټلو وروسته د نوبل وی پانی ته داس وکړه چې په ماشوموالې د سمندر وړه شاپری په نوم د ډنمارک لیکوال هانس کریسټین اندرسن کیسه لوسته کیسه هم جنوا وړه شاپری په شاهزاده مینه شو د همدې لپاره یې هڅه وکړه خدا هڅه ناکام شو او ونتوانیده چې له شاهزاده سره واده وکړي مونرو وای د دې کیسې تر لوستو وروسته له کوره ووتم تر خپل کور تاویدم را تاویدم د دې کیسې پای ته فکر وړې وم چې څنګه یې له غمجن انجامه ایستلی شم مونرو زیاتوي چې وړه شاپری باید په اوبو کې مړه نشي او داسې کیسه له دې جوړه شي چې ټوله نړۍ ولولي الیس مونرو دا پیشه د خپلې لیکوالي په لور لومړی ګام ګڼي دا بیا کیسه کوي چې شوانځای له کوره لري وو په لار به له ځان سره کیسې جوړولې دا کیسې به د ځان په باره کې وي خپل به یې اتلوه او دا فکر یې نه کاوه چې دا به خبرې شي مونرو وای چې د دې کیسو جوړېدو به دا هوسا کوله کله چې د نوبل تر جایزې وروسته لاغلی مونرو پښتنه وشوه چې لیکوالي و تحفه ده چې تاسو ترلاسه کړې دی په خندا ځواب ورکړ او وی ویل چې راته نشتې خلک خو میویني چې زه څومره خواري کوم
I don't think the people around me would have thought that. But I never thought about
it. هغه کسان چې ما شاو خو دی فکر نکوم چې دا فکر بکوي خو ما خپل په دې باره کې سوچ نه دی کړی چې دا یو سوغات دی ما یوازې دا فکر کړی چې دا داسې شی دی چې کولای شم خو په دې شرط چې سخت زحمت وباسم که دا یو تحفه وي ښکاره ده چې د سمندر له وړي خاپیرې راورسته اسانه تحفه نه ده
So if a gift it certainly wasn't an easy gift.
د مونرو په باور د کیسولیکل سخت دی زحمت غوړي او دې ته تر هغه کیسولیکل سخت دی چې په پیل کې تصور کاوه او تمه لرله کله چې لدی پښتنه وشو چې د کیسې کومه برخه سخت ده دی وویل چې کله دوهم ځل کیسل ولی او دې ته کیسه به خوند ښکاری
کله چې تاسو په هیګه چې لمړی برخه هڅون کې ده دوهمه برخه ډیره ښه ده بیا یو سهار ګوري او فکر کوي چې دا څه ګډوډ شي دی نو په دې وخت کې باید کار پرې وکړی ما تل دا فکر کړای دی چې ستونزه په کیسه کې نه ده ستونزه په ما کې ده
د نړۍ دا نوم ټول لیکوال وایي چې د لیکوالي په پیل کې دا ورته مهمه و چې د کیسې انجام خبره نشي ځکه چې د غمجن کرکټر زغم ورته ګرانه وو خو وروسته ځینې کتابونه ولوستل چې د دې نظرې بدل کړ او بیا یې له تراژیدي خوند اخیست مونرو د خپلې لیکوالي په اړه دا هم وایي چې په پیل کې پر ځان ډېره ډاډه وه خو کله چې لویه شوه او له یو شمېر نورو سره یې وکتل چې لیکلې کول دا اطمینان یې ورک شو او دې نتیجې ته ورسېده چې دا کار چې دای کوي تر هغه سخت دی چې فکر یې کاوه خداوی ما کل هم لاسوانه خست هڅه میکوله خواري میکوله زیار میست مونرو اوس نه هتیا کل نه ده دا وای زله هم زده کړ کوم او کوشش کوم چې هغه سلی کل وکړم چې تر مخکینه یو لیکنومي شوي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
په افغانستان کې پورستیو کلونو کې لنورو ژبو ژباړي ډیر شوی دی د بیلابیلو علومو کتابونه هم لیکوال ژباړي خو کچیرته د انجینری کتاب انجینیر ژباړلای طبي کتاب ډاکټر ترجمه کولای د کرنی کتاب د زراعت متخصص ژباړلای یا دغه کسانو په خپلو زده کړو څنګه کې لیکنه کولای د دوی علم بل نورو سره په اسانه شریک شوی وو چې خیر به ډیرو تر رسیدلی وو. د کندهار په میرویس حوزوی روختون کې د ماشومان او د څنګه لروزون کې متخصص ډاکټر نیک محمد زفری څخه چې په روسیې کې یو کلنه طبي سروې کړې ده زما همکار په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې ولې اکثر افغان ډاکټران طبي لیکنې نشي کولی.
داسې عمومي خبره دا په ټولو باندې صدق نشي کولی، خو که په مجموع کې وګورو صحیح ده، په مجموع کې به ټول ډاکټران به خلی کولون نه وي، خو شته ډاکټران چې خلی کولون هم دي. هغه ډاکټران چې په مالجه کې کار کوي دغه ډیر هغه تمرکز په خپل مالجه باندې دی چې دا څنګه مریض ته دوی کې څنګه خپل مریض مینجمنت کې، او هغه ډاکټران چې بیا فیلډ بدل شي نو هغه بیا خلی کول ځنې جوړي د خپل مطالعه پورې ماړه لري. اصلا ډاکټر چې دی ټول خپل مسلکي کتابونه ګوري، داسې نورو کتابو ته دا وخت نه دی ورکړی، یو نه دی یو نه ګوري چې که یو ګوري شاید چې خلی کول ځنې جوړ شي.
یو توقع چې د خلکو ستا هغه دا ده چې اوس د ټولنیزو رسنیو دوران دی او خلک غواړي چې له ډاکټرانو د ځینو ناروغیو په اړه معلومات واخلي. زه خو چې دلته د کندهار په سطحه باندې کوم ډاکټران ګورم، دوی ته ډېر پورې خلکو ته داسې کوم پروګرامونه نه لري.
نو دا که داسې سوشل میډیا کې وګورو رښتیا هم دی داسې ډاکټرانو تعداد کم دی چې دی خپل په فیسبوک پاڼه باندې داسې فعالیت وکړي چې د بعضې دغه عام مریضیو په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نو په واقعیت کې هم دا هغه کم دی، ډیر نه دی. بعد دا شی وایي دا ډیره ښه پوښتنه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه او ډیره ښه پوښتنه پورته کړې ده. دوسته باید ډاکټران توجه وکړي.
ځینې ډاکټران ښه موضوع لري خو سمه افاده نسي کولی، ځینې بیا برعکس ښه لیکل کولی سي همه د موضوع له قحطۍ سره مخامخ وي. ساس په نظر لاته څه دی او څه باید وسی؟
دا داسې که سړی داسې فکر وکړي تانه په ډاکټرانو پورې به محدوده نه وي، یعنې تاسو په مجموع کې دا خلک داسې ویشي. مثال بعضې ډېره ښه افاده لري او بعضې افاده ضعیفه وي. د آزاد مطالعې خبره هم دلته مطرح ده چې مقصد ډاکټرانو داسې آزاد مطالعې ته ډېر وخت نه دی ورکړی.
دا یو اړتیا بولي ډاکټر صاحب چې آزاد مطالعې ته
دا خبره دی بالکل صحیح ده. زه په دې کې درسره موافق یم چې آزاد مطالعه ته باید سړی وخت ورکړي.
اوس پر اساس تاسو څېړنې ته څومره کسانو سره مو مرکې کړې دي او کومه پایله مو ترلاسه کړه؟
دا یو ډیسکریپټیو کراس سیکشنل څېړنه وه چې د دوی لپاره مو یو کوشنر جوړ کړی و، سوال نامه په اصطلاح، چې په دوی کې 50 سوالونه وو. یو 50 ویریبلونه چې د څېړنې په حساب ویریبلونه ورته وي، یو متغیرات ورته وي. نو دا 50 ویریبلونه مو درلودل چې دا د آر مریض سمو په کټ یو ریم راکا کړی. دا د کراس سیکشنل معنی دا ده چې په کټ مریض یو ریوینې مغه ټول معلومات په غیو ورزنه خلی بیا مریض نه ګرځي چې بروسه بده باندې څه کی نه. نو تقریبا 420 نفره د مو په څېړنه کې شامل وو چې د 255 نفره چې 55.4% کې نرینه او 206 نفره چې 40.5% کې ښځینه وي. منځو قولونه کم د دوه میاشتو لوړ.
د دغه ډول څېړنو ګټه څه وي ډاکټر صاحب؟
د دوه ګټه خو یو دا چې هغه خطري فکتورونه سړي ته معلوم شي، خصوصا د مړینې په حساب چې کوم خطري فکتورونه دی چې هغه که یو ماشوم په سینه بغل وخته شي کوم خطري فکتورونه دی د په مړینه کې ډېر رول لري. چې هغه موږ ته څه نو څه معلوم شوله چې خصوصا چې په هغو کې یو مهم هغه چې و خطري فکتور سوی تغذیه وه. او تقریبا چې د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې 300 نفرو کې 353 نفره چې 3.1% د مودې څېړنې جوړوي، دا د یو کال نه کم کوشنیان د دوه میاشتو لوړ کوشنیان چې مورټالټي په دوی کې ډېره وه، یعنی مړینه کې زیاته وه. او خپله سوی تغذیه هم په دوی کې رود درلود. خپل د کورنۍ کې د سګریټ څکول چې دا هم خپله د شدید سینه بغل دپاره یو ریسک فکتور تثبیتېدای شي. سوی تغذیه یې خپله د موسم په حساب موږ ته معلومه شو، خصوصا په منی او په ژمي کې د دوه مریضۍ واقعات فوق العاده ډېر وو. نو دا د څېړنې هغه ګټه ده چې سړي ته معلومي چې تو ته خطري فکتورونه معلوم چې هغه د مریض په مړینه کې رول لري. زه د خپلې څېړنې په حساب تو ته ویم چې دوه څلوېښتو کورنیو چې 9.1% کېږي دوی د خاص د ګایس نه استفاده کوله، او 15 کورنیو چې هغه 8.5% کې دوی د لرګیو نه استفاده کوله، او 12 کورنیو چې 2.4% کې دو لرګي او ګایس په مشترک شکل سیزل، او در 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 سو درويشت کورانه یو چې ډیر لوړه پیسادی ده چې نشبه تاسو لري نه پیساده کی دو ار هغه شایس ول چې سواج کغارا بړ دی کغا کوغاز دی کغا میسول دی خبر یو بل شای هر شای چې سو زیدای شي هغه دی سوال دی چې په اداز نه کاوله چې د خپل دی محیط فورم یو پرابلم دی او خپل دی کور دی فورم یو مشکل دی.
ډاکټر صاحب د ورسی پښتنې په توګه ستاسو سپیشلنه کی چې ما مطالعه کړل ټولنی او عامه روغتیا وزارت ته مونږ وړاندیزونه کړي کپلاند توګه دغه وړاندیزونه یادونه وکي.
خپل د مایندو خبره ډیره مهمه ده چې مایند خپل کښیان ته په اولو شپه میاشتو کې خو خپل شدي ورکي او روزه د شپه میاشتو ورسره بیا متمیمه غذا باید شروع شي. دا یې مور ټولنې ته وړاندیز دی ماشوم باید عمر مطابق خپل ټول واکسینونه وکړي. د عمر مطابق چې کوم واکسینه دی خپل د نېشنل هغه مطابق پېزلو هغه رهنمود مطابق چې په واکسیناسیون کې استعمالېږي دمو د ملک په سطحه باندې هغه واکسینونه باید پوره کړي. خوشبختانه د سینه بغل واکسین هم په د واکسینو کې شته دی. د سګرېټ څکول نه چې مخکې مو درته وویله د غونه باید ډاډه کورنۍ ډاډه وکړي او د بېځایه دوا څخه باید ډاډه وشي. د ژمي په موسم کې باید کوشنیان څه ګرم وساتل شي. د عمر روغتیا د پاره موږ بعض وړاندیزونه لرو چې په جنوب غرب حوزه کې د صحي مرکزونو شمیر باید زیات شي او د سګریټ او چلم او د دغو په تجارت باندې بندیز ولګول شي او دا خلک دو په اضرار باندې پوه شي او بل په دغو ټولنیزو غږیزو د ټي وي او رادیو کې په دوی کې د صحي تعلیمات په زیات شي. د مور د شدو ګټې باید په عامه پوهاوی دغو پاکله زیات شي. د تعلیمي مرکزونه زیات شي. باید په خوښ ډول په اطرافو کې باید ډېر کوشش وشي ځکه د موږ ډېر مریضان چې وو هغه د اطرافو نه وو.
د ډاکټر ظفری له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو ادبي مجلې لمن راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اوٹا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جو قیام محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اورتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد وقتو دبلبل دسندر اس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پی مست راغلا دزوان می وره کبل دسیند سپینو شگونا می جوڑ که یو محل دی طول خر کی جاہا نورتا ہے ران ران قتل